ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی و رادیو ده نن د شروع ورځ د کال 2015 اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30، افغانستان کې او واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د رابطو دفتر په نړۍ غږ کړی چې د مخ په زیاتېدونکو پیښو له کبله د بشري مرستو لپاره مالي کومکسي واکړي او پاکستان او افغانستان کې د امنیت عمل سر ته ورسی. د ادارې وایان جان گینگ ویلی دغه دواړه ملکونو کې بشري ستونزې د یو بل بدترې دي. امریکایي پوز وایي چې د افغانستان د پوز سره په شریکه د افغانستان په سویلي برخو کې د القاعده وسلوالو پر ضد بمباري کړې او یو شمېر وسلوالې وجلی دي. او په عراق کې د داعش ډلې وایان پخلی کړی چې د دوی د ډلې نائب مشر ابو معتز القریشی د امریکایي جنگي جهازونو په بمباري کې وژل شوی دی. او په عراق کې د امریکایي یو عسکري وایان ویلي د دا صحیح وخت دی چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد عملیات تیز کړی شي او پر رمادي ښار قبضه بیرته ختمه کړی شي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د رابطو دفتر په نړۍ غږ کړی دی چې د مخ په زیاتېدونکو پیښو له کبله د بشري مرستو لپاره مالي کومک سیوا کړي او پاکستان او افغانستان کې د امنیت عمل سرته ورسی. د ادارې وایان جان گینگ ویلي دي چې دغه دواړه ملکونو کې بشري ستونزې د یو بل نه سیوا دي. نوموړي قندوز کې په هسپتال باندې د حملې یو ورځ وروسته افغانستان ته تللی و. د ویلي دي چې په قندوز کې شوې پیښه ښایي چې افغانستان کې حالات څومره خرابېدای شي. هغه له جان گینگ د پیښور سفر هم کړی چرته چې د کال 2008 راهسې د جګړې له کبله د قبایلي سیمو نه شپږ لکه بې کوره شوي خلک واپس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د په دغه مهال د پاکستان کډوالو لپاره د هڅو ستاینه وکړه چې ځایي حکومت د خلکو د واپسۍ او د هغوی د بیا آبادولو لپاره تکړه ګامونه اخیستي. د امریکا پوځ وایي چې د افغانستان د پوځ سره په شریکه د افغانستان پولي د افغانستان په سویلي برخو کې د القاعده وسلوالو ډلو پر ضد بمباري کړې ده او یو شمېر وسلوالې وجلی دي. د امریکا د فوج لخوا نن جاري شوی بیانیه وایي چې د استخباراتي معلوماتو راجمع کولو وروسته یې د قندهار په شورابک ولسوالۍ کې د رواني میاشتې په 8 نیټه دغه عملیات شروع کړ او د اتوار په ورځ پای ته ورسېده. بیانیه وایي چې 200 امریکایي عسکرو د افغان عسکرو سره دغه عملیاتو کې چې په مختلفو برخو کې وو برخه واخیسته او 3 هوایي حملې هم په دغه مهال تر سره کړې شوې دي. افغانستان کې د امریکایي فوج یو وایان بریګیډیر جنرال ویلسن شاپ د خپلې دغه بیانیه وایي چې په افغانستان کې دا تر ټولو غټ پوځي عملیات وو. د ویل دي چې په عملیاتو کې د القاعده اډې په هدف کړې شوې دي. د ویل چې په دغه ځایونو کې یو ځای داسې وو چې د تربیې لپاره کارول کېده او رقبه یې نږدې 1.5 کیلومتر وه. د افغانستان میډیا د طالبانو لخوا د ملک دوه ټي وي چینلو ته د لکو ته سخت غبرګون ښودلی او د حکومت نه یې د تحفظ لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو غوښتنې کړي دي. طالبانو لخوا په جاري شوې بیانیه کې دوه ټي وي ګانو باندې تور لګول شوی وو چې ګنې غلط خبرونه خپروي او پروپاګنډا کوي. د افغانستان اکثره میډیایي ډلو دغې بیان غندنه کړې ده او غوښتنې کړې ده چې د میډیا د احترام وکړی شي، ولې چې د آزادې وینا حق د چا نه اخیستل به اولس ته د لوی زیان باعث جوړ شي. په عراق کې د داعش ډلې بیان پخلی کړی چې د دوی د ډلې نائب مشر ابو معتز القریشی د امریکایي جنگي جازونو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د پخپل جادي وپاڼه اچول شوی پیغام کې ویلي دي چې د ابو معتز القریشی په وجنه امریکا خوشحالي کړې او لوی ګټه بللې ده. یاد لري چې د امریکا سپینې ماڼۍ د اگست په 28 نیټه ویلي وو چې اگست په 13 نیټه د عراق په شمالي ښار موسل کې د امریکا جنگي جازونو په بمبارۍ کې دغه تن وجل شوی دی. دوی ویلي وو چې په دغه بمباری کې چې کوم ګاډی په هدف کړی شوی وو، په هغې کې ابو عبدالله چې د داعش ډلې د میډیا ذمواري یې په غاړه لرله هم وجل شوی. د امریکا په مشرۍ کې د داعش ډلې پر ضد عراق کې ائتلافي عسکرو وایان ویلي چې دا صحیح وخت دی چې د داعش ډلې پر ضد کلک ګامونه واخیستل شي او پر رمادي ښار یې قبضه ختمه کړی شي. عراقي عسکرو د سخت ګرمۍ موسم روژې او د حج له کبله په قلاره شوي جګړې وروسته د انبار صوبې مرکزي ښار رمادي ګیر چاپېره عملیات تیز کړي دي او تر 45 کیلومتره پورې دننه هم ورغلي. درې اسرائیلیان په بیت المقدس کې د فلسطینیانو لخوا په چاکوانو او یا وړو حملو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال چې تیر کال د سولې ودرېدلې خبرې د شروع کېدو هڅې روانې کړې شوې دي. اسرائیل ویلي دي چې دوی د فلسطین سره بغیر د کوم شرط خبرو ته تیار دي، خو فلسطین وایي چې د فلسطین په غربي غاړه کې د اسرائیلي کاری ختمولو د کال 1918 د جګړې نه وړاندې سرحدونو ته د اسرائیل د واپسې بغیر خبرو ته بن نکینی. د فلسطین وایان سایبر اکات وای د تشدد پیخې د اسرائیلي واکمنو او د هغوی غیر قانون قبضې نتیجه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اوریدونکو د ډیوا ریډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د رابطو دفتر په نړۍ غږ کړی دی چې د مخ په زیاتېدونکو پیښو له کبله د بشري مرستو لپاره مالي کومک سي واکي او په پاکستان او افغانستان کې د امنیت عمل څارته ورسي. د ادارې ویان جان ګینګ ویلي دي چې دغه دواړه ملکونو کې بشري ستونزې د یوه بل نه بدترې دي. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې اوچا مشر په نړۍ د غږ کولو په وخت ویلي دي نږدې کې په کندهار کې د طالبانو برید په خلکو کې یرې زیاتې کړي دي او د امنیت صورتحال ډېر زیات خراب شوی دی. د انساني مرستو ادارې اوچا مشر ویلي باید نړیوال د مرستو خپلو ژمنو ته فوري ځواب ووایي او د دې تر څنګ د افغانستان او پاکستان کې د امن او استحکام معاملې ته هم پام وکړي. د پاکستان سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوس تیر ورځ ویلي دي چې یوازې پاکستان کې د رجسټرډ افغان کډوالو شمیره 15 لک ده خو په دې کې په لکونو هغه افغان کډوال نه دي شامل چې د پاکستان بیلابیلو سیمو کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي او په خاصه توګه د پیښور آرمی پبلک سکول برید پس د پاکستان امنیتی ادارو لخوا د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. رایټرز خبري ایجنسی وای شام او عراق ترڅنګ د منځني ختیځ هیوادونو کې د ناامنۍ لوجې اروپا ته په کډه کوونکو ملیونونو خلکو کې د افغانستان یو شمیر کډوال هم شامل دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په جنیوا کې ویان بابر بلوس وایس اف امریکا ته ویلي اروپا ته کډه کوونکو افغانانو کې هغه خلک هم شامل دي چې په وروستیو کې د افغانستان بیلابیلو سیمو څخه د ناامنۍ له وجې او ایران پاکستان او ترکی کې امنیتي ادارو لخوا زورولو پسې اروپا ته مخه کړې ده. بابر بلوس نور صدا سیوای
دا ټول افغانستان سره دا روان دي په دې کې زما چې خبري شوی دي هغه د مزار سره خلک دي په هرات سره د وردګ او د زیات هغه نه پک د کندهار سره د ننګرهار سره تاسو هر سیمه چې یادې دلته به خلګي او هغه ستونزې او مشکلات خو هغه دي چې ډېر زیات هغه دي چې هغه ته د خطر په افغانستان کې خپل ژوند په باره کې خپل د ماشومان او کورنۍ په ژوند په باره کې بازي کسان داسې هم وو چې هغه په ایران کې ژوند تیر کړی او د افغانستان سره هغه دا وایي چې هلته هم د دوی د پاره وځ برابر نه ده. ترکی سره دا کسان راځي دوی چې په ترکیه کې هم موږ پام ساتن دارنګ نه کیږي نو هغه سره یو لار دا و چې دلته راسي په یورپا کې.
د امریکایي جازونو په بمباره کې په کندوز کې د بیپولی ډاکټرانو تباشوي هسپتال سفر پس د ملګرو ملتونو د اوچا ادارې مشر جون ګینګ نیویارک کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانستان امنیت استحکام او پترکې کې د یو اوږد او پیچلو ستونزو سره مخ دی. جون ګینګ دا هم وویل د زرګونو انساني ژوندونو د لاسه ورکولو او د ارباو ډالرو سرمایه کاری باوجود اوس هم حال دا دی چې موږ په وړاندې نشو تللی. د اوچا ادارې د شمیرو تر مخه افغانستان کې دا وخت 1,30,000 خلک انساني مرستو ته اړتیا لري او حال داري چې دوی ته د نړۍ نه 2.5 میلیون ډالرو اپیل کې 50% مرستې هم پوره نه دي ملو شوې. مستر ګینګ د پیښور سفر هم کړی چرته چې هغه د پاکستان د قبایلي سیمو څخه د نامنې له وجې د لوکونو کډوالو د ستونزو جاجه خسته خو ویلي دي پاکستان کې د بیکور خلکو په مسلو کې د دغه هیواد حکومت مثبت رول لوبولی دی.
او سم ستاسو پام را ګرځو د افغانستان په حق له یو بل راپور په لوتہ د امریکا پوز وای چې د افغانستان د پوز سره یو شریک د افغانستان په سویلي برخو کې د القاعده وسلوالو پر ضد بمباری کړی او یو شمېر وسلوالي وجل دي. د امریکا د پوز لخوا نن جاری شوی بیان وای چې د استخباراتي معلوماتو را جمع کولو وروسته یې د قندهار په شورابګ ولسوالۍ کې د رواني میاشتې په اوومه نیټه عملیات شروع کړ او د اتوار په ورځ یې پای ته ورسول. په دغه حق باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د امریکا فوج وای د افغانستان سویلی برخو کې د افغان ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې د القاعده ګڼ شمېر وسلوال وجلي. نه پورز د امریکا فوج یو بیانیه کې ویل شوی میاشتو راسي استخباراتو راټولولو او منصوبه بندي ورستو د اکتوبر په ومه نیټه د کندهار ولایت شوراب کولسوالۍ کې عملیات پیل شوی وو چې اتوار پورز پای ته ورسیدل. بیانیه وای عملیاتو کې 200 نه زیات امریکایي او افغان ځواکونو برخه اخیستي او 35 هدفي هوائي حمله هم امریکایي الوتکو ترسره کړي. په داسې حال چې افغان ځواکونه د القاعده وسلوالو سره ځمکني جګړه کې نښتي وو. بیانیه افغانستان کې د امریکایي فوج ویان بریګیډیر جنرال ویلسن شوفر لکوله وای افغانستان کې ترسره شوي ګډ عملیاتو کې دا تر ټولو غټ عملیات وو. ویان ویلي دغه عملیاتو کې درنه وسله استخبارات او نور سامان قبضه کې اخیستل شوي. بیانیه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل لکوله وای د دې عملیاتو کامیابی د روان کمپاین تصدیق کوي چې د افغان ځواکونو سره په ګډه هم داغوی اهلیت سیوا کیږي او هم دواړه د خپلو ګډو دښمنانو مقابله کوي. بلخوا افغانستان کې مطبوعاتو د دوو ټلویزیون چینلو لخوا د طالبانو د کندوز قبضې راپورونو ورکولو پر سر د طالبانو لخوا د ډکو غندنه کړي. نه پورز یو خبری کانفرنس ته چې پکې د ملک قریبا ټول مطبوعاتي ادارې موجود وي خبریالانو ویلي طولو ټي وي یا ون ټي وي پر ضد کوم قسمه حمله به د افغانستان ټولو مطبوعاتو باندې حمله تصور کیږي چې نتیجه به ګرد مطبوعاتو لخوا د وسلوالو بایکاټ کول وي. ګډه بیانیه کې خبریالانو زیاته کړي مطبوعاتي ادارې جنگي فریق نه دي بلکې د ولس ادارې دي. بیانیه زیاتوي مطبوعاتو پر ضد کوم قسمه حمله به جنگي جرم وي او په حکومت یې غږ کړي چې د مطبوعاتو د آزادې حفاظت لپاره ګامونه واخلي چې تیرو 14 کالو کې د مهم اړخ کې شوی پرمختګ ته زیان ونه رسي. دغه دواړو ټلویزیون چینلو خبریالان او مدیران هم دغه خبری کانفرنس کې موجود وو خو زیاتره غلي پاتې شو او سوالونو ځوابونه هم ورنکړل. نه پورز د صدارتي ماڼۍ نه جاری شوی بیان ویلي د صحافت ازادي د جمهوریت یو ستنه ده او د دې حفاظت کول د ریاست ذمہواري ده. بیانیه وای افغان حکومت به د ولس او په خصوصي توګه د مطبوعاتو ازادي حفاظت کولو نه کله هم ډډه ونه کړي. ګل پورس طالبانو طولو ټي وي او ون ټي وي په حق له ویلي وو دا د کافرانو د پروپاګاندا وسیلې دي. د طالبانو دغه بیانیه کې ویل شوی وو دغه ادارو سره کارکونکو خبریالانو سره هیڅ قسمه استثنا نه ده پاتې شوی او دغه خلک به فوزی اهداف ګڼل کیږي او ورسره به کوم قسمه رعایت نه کیږي. طالبانو دا تور هم لګولې چې دغه ادارې د امریکایي سفارتخانې نه پیسې اخلي چې افغانستان کې بد اخلاقي او آزاد خیالې ته وده ورکړي. طالبانو خلکو باندې غږ کړی چې دغه چینلو بایکاټ وکړي. یو راپور باندې طالبان په خصوصي توګه ډېر په کار شوي وو. کله چې طولو ټي وي د کندوز حمله په حق له خپل راپور کې وویل طالبانو د ښځو په یو هاستل حمله کړي او دغلته موجود ښځینه طالب علمانو سره یې جنسي زیاتی کړي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم د کندوز اوسیدونکو لخوا د اجتماعي قتل، اجتماعي جنسي زیاتی او کور په کور لټنې وروسته د خلکو د وژنو راپورونه ورکړي. طالبانو د سپتمبر په 23مه نیټه کندوز باندې حمله کړي وه او درې ورځو پورې د هغوی په قبضه کې وو. نه په ورځ د طالبانو ویاند ویلي دوی د کندوز نه په مکمله توګه وتلي چې دغلته د عام خلکو ژوندونه بچ کړي. وایس آف امریکا او نورو مطبوعاتو ته لیږل شوي یو ایمیل کې د طالبانو ویاند ویلي د ډلې وسلوال د مرکزي چوک او حکومتي ودانونو لګیدلي کلیوالو سیمو ته لاړ دي چې ځان آینده لپاره نور منظم او تیار کړي.
شام کې د خانه جنگي لکبل په لکونو خلکو نږدې نور ملکونو ته کډی کړي دي او پکې په لکونو اروپا ته هم اوړېدل دي. په دغه ملکونو کې یو روسیا هم دا چرته چې په شام کې دغه ملک هم خپل پوز اچولې او دغلته کې دی هم په دغه پوزي عملیاتو کې د داعش پر ضد برخه اخلي. دغه ملک تر دې وخته د کډوالو کمه تګ نه دی شوی او په دغې باندې ځینې څېړنکار پوښتنې هم لري. په دې باندې د وایس آف امریکا یو راپور تاسې ته زموږ همکار محمد علم ګیر وړاندې کوي.
د بخنه نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل وای په 13 اگست کې چې دوی کله په غربي شام کې حسینی کلی باندې ورغلل نټول کلی کې خالی یو کورس وزیدلې او بیا ډنګ کړی شوی. د سیارو عکسونه ښایي چې تر هغه ډلې د غلطا په غټه پیمانه اوسرانې کړې. امنیسټی انټرنیشنل وای کور د سکری دستو چې وای پی جی په نوم هم یادیږي او داعش تر هغه سره غربي شام کې په جنگ بوخت دي. د سلوک خارګوټي سویل کې شپږ نور کلی هم ډنګ کړي. د امنیسټی انټرنیشنل دیانا سیمان وای
وای پی جی ان اسایش فورسز would come to their village after they gained control.
د وای پی جی دسته او اسایش چې کورد پولیس تي بر دوی کلو تراتل کله چې دوی د غسیمه د داعش چې خود سخت دولت اسلامي هم نومیږي نو واغسته دوی بیا د خپل کورون نه بغیر د سنوټس او باسل او دا کار به دومره په اجل ډول کوو چې خلک به خالی خپل جامو او پیزارونو کې د کورون نو باسل. میرمن باس ما خپل کورنۍ سره شامل کلی تل دیاب کې اوسېدا. دا وای کوردسکر په چکل په دوی راغلل نو دوی ترکی ته کړه کول باندې مجبور کړل. دا وای دوی مانا تاسو کو چې تاسو دا کورونه د کرن دل ته جوړ کړی نو ما په جواب کې ویل چې تیر دیار لسوار لسو کارونه. نو دوی بیا ویل چې په بل ګنټه کې بدایي سم نوي. د بخر نړیوال اداره وای په خټه ترک او عربیان کوردان د دغه سیمو نزغلول شي. دایانا سیمان بیا وای
سم اف دی ریزیدنتس ټولد اس دټ دیر ور فیو سپورټرز اف دی اسلامیک سټیټ but they had fled.
دغه ځای زینو اوسیدونکو مونږ ته ویلي چې په دغه آبادو کې د داعش پلویان ډیر کم وو او کله چې کور دسته په دغه سیمو قبضه دار شوې نو دغه کسان هم داعش سره وتښتیدل. وای پی جی ټول کلی سزا کړل. وای پی جی بیا دغه تورونه ردوي چې دوی څوک به دخل کړي. ریدار خلیل د وای پی جی بیان دی.
اذن فالحل الانسب هو ابعاد هؤلاء المدنيين من خطوط التبادل.
دی وای دا وخت ټیک حل دار چې د سرحدي سیمو نه عادي ولس اخوا کړی شي تر هغه چې تر سو د سیمو د ایشنا پاک یو ګرځي او حالات قابو کشي. خو ردی دا مطلب چره هم نه دی غستل پکار چې د غلطنا خلق شړل کیږي یا د دوی د بی دخلی کمپاین روان دي ځکه چې دا رقم څه شوی نه دی. خو بیا امنیسټی درز لري د خلکو کورونه ړنګړي شوی او د دوی د واپس تنیدو هلی نه دی پاتې. بلخوا شام کې روسی هوایی عملیاتو نور اندېښنې هم پیدا کړي او یو پکې د نور شامیانو گاونډي ترکی یا یورپ ته کډه کول هم دا. یو شامی کډوال احمد دبو وای زما د پناه غستو کیس روان وو او ما ته درو میاشتو ارزی پناه هم ملو شو وو خوس دغه هم خرد کړی شو. امدادي کارکونکو وای چارواکي د پناه غستو دغه حالت کې د قیام نیټه را لنډې کړي چې ډیر کسان اوس د دې د لاسه غیر قانوني ګرځېدلي. د مدني امداد کمیټې کارکونکو میرمن الاینا برټینا وای روس د کډوالو یا د مهاجرت قانون پالنه کوي او دوی قبلوي هم خواکي نور سور لکول پکار دي. یو عراقي شامي کورنۍ د ماسکو په هوایي ډګر د تیرې میاشتې ننخته کوسو هم دوی سیاسي پناه لپاره کاغذونه جمع کړي. خو بیا روسي چارواکي دا تور لګوي چې دغه کسانو سره جالي پاسپورټونه وو. یو UNHCR چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره ده وای ډیر کم شامیان ورسته تک واړی. د UNHCR نمائنده بایسا وک وو یا وای
unlike in the west which people have tradition of dealing with asylum seekers and refugees for the last 6-7 decades here it's
غربي نړۍ کوم چې د 13 شپې ته او یا کارونه کډوال پراتو باندې ویني په پرتلا روس کې دا خبره نه وښکاري. د غلط خلک کډوالو تر خارجيانو په نظر ګوري نه چې غنی دا د دوی قانوني حق دی. UNHCR وای شام کې روسي عملیات بوې چې سوک روس ته په مخه کې ځکه چې سوک د شامي انتظامی مخالف دي هغه ته علم دی چې روسي حکومت هم د دوی ملګری نشي کېدی.
د اسرایلیانو او د فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ په تازه انخطو کې یا دغلته چې کم د دې ترمنځ د اخوډه پیښې مخې ته راغلي دي په دغه کې درې اسرایلیان په چاکوانو یا په وړو پیښو کې وژل شوي دي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
په اسرایلي وګړو د فلسطینیانو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د سولې پروسه تړل شوي. د سولې خبرې تیر کال وشلې دي چې له امله فلسطینیان د خپل آزاد ریاست جوړولو په هدف کې مایوسه شوي دي. یو اسرائیلي څېړونکی موشه امیروف پا په دې نظر دی چې اسرائیل باید لومړی ډیپلوماټیکی ګام واخلي.
The fact that we don't have a political process will bring more and more violence and it's up to us, we are the strong one.
هغه وایي پرشتیا کومه سیاسي پروسه ونلرو دا به نور زیات تشدد رامنځته کی او دا په موږ پورې اړه لري. موږ مضبوط یو. موږ په غربي غاړه او یروشلم کې واکمنی کوو. دا په موږ ده چې له فلسطینیانو سره نوي نظرونه او انتظامات پیل کړو. اسرائیل وایي د شرطونو بغیر د مذاکراتو میز ته نن راستنېدو ته آماده دي، خو فلسطینیان وایي د اسرائیل لخوا په غربي څنډه کې آبادکاري غځول او د 1948 د سرحدونو د اقداماتو څخه لاس نه اخیستل دې خبرو ته هیڅ نه دي پرېښي. دغه خبرې اترې چې کله ناکله کیږي په 1993 کې شروع شوي، خو فلسطینیان دا احساسوي چې دوی د دې لپاره څرګنده کولو ته څه نه لري او همدا وجه ده چې د بیلولو هم پکې څه نسته.
هذه هي النتائج الذي يسعى لحل القضايا السياسية بالحلول الأمنية والحلول العسكرية عليها ندرك أن مسؤولية
دا فلسطينيان وياند صاحب اركات وو چې وای تشدد د اسرائیلي حکومت د تګلارو او قبضو فطري نتیجه ده. د سیاسي خلا په نتیجه کې تشدد په زیاتېدو دی. د بریدونو د لړۍ برسېره د اسرائیلي پوجونو او فلسطینیانو ترمنځ هر ورځ په غربي غاړه او غزه سره د سیمه کې نشتی هم کیږي. له دغه وضعي څخه د فلسطینیانو د دریم په څون اندېښنې راپورته شوي دي.
د تنزانیا چارواکي وایي چې د هتی د غاښونو کاروبار کوونکي یو چینی قاچاقبره یې نیولې ده او یاد دی وی چې د هتی غاښونه ډیر په لویه بیه باندې په ځینې ملکونو کې خرڅیږي او په دغې باندې نړیوال توګه باندې بندیز هم لګول شوی دی او په دغه غیر قانونه کاروبار کې اوس هم زیاتره دغه کاروباریان ککړ دي او د دغې پر ضد باندې وخت په وخت عملیات هم ترسره کیږي. د ځناورو د تحفظ ادارې لخوا دغه ګام په لویو ټکو کې ستایل شوی دی. په دغې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زمونږ همکاره نایله محمد وړاندې کوي.
د تنزانیا حکومت د چینیو کاروباری ښځه گرفتاره کړې ده چې په سیمه کې د ټولو نه لویه د هاتی د غاښ سمګلره یا تختونکې ویلې کیږي. شپږ شپېته کلونه ینګ فینګ ګلان د خلک د هاتی د غاښ ملکه وایي. دا غې نیول د هاتیانو د غاښونو د قاچاقبرو پر ضد جنگ کې یوه ستره کامیابی ګڼلې کیږي. د تنزانیا چارواکي وایي چې د دې ښځې بے حسابه شمیره د هتی د غاښ یا آیوري قاچاقبري کړې ده. ینګ فینګ ګلان یا د آیوري ملکه د بیژنګ سره تعلق لري، خو په کال 1950 کې دې د ترجمانې په کار کې تنزانیا ته د کار لپاره لاړه او الته کې پاتې شوه. اندریا کراستا د الیفنت اکشن لیگ مؤسس وای مونږ د کلونو داسې د دې د نیول د خبر په انتظار وو. اخر یو لوی کاچاقبری کس اونیول شو. د دې نیول سره کې دیشی نور هم کاچاقبر او رشوت اخستونکې چارواکي په لاس راشي که مونږ د هتی نسل بچ کول غواړو. د دوی نیول ضروری ده. ینګ فینګ ګلان د کال 2008 نه د هتی د غاښ کاچاقبری کوي. Elephant Action League وای چې دې د خپل جرم اقرار کړی دی او دې ته د سل تر دیش کال پورې د جیل سزا ملاوي دی شي. تنزانیا د هتی د غاښ قاچاقبري مرکز ګڼل کیږي. د کال 2009 تر کال 2016 ترمنځ 15,000 هتیان مړه کړل شوي دي.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب تاسو وړاندې کوي.
صدر اوباما د کال 2018 تر اخیره پورې افغانستان نه د ټولو امریکانو فوجونو په ټاکلي نیټه د وستو په خپل فیصله تر دې دمه پورې ټینګ دی، خو په افغانستان کې د تیرو سو میاشتو راسي د راپورته کیدونکو حالاتو تر مخې او په خصوصي توګه په کندوز د طالبانو تر څو وخت پورې د قبضې کیدو وروسته اوس د هر طرف نه اوازونه راپورته شوي دي چې صدر اوباما دې په خپل فیصله بیا غور وکړي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل اداریه هم د افغانستان په باب لیکلې ده. د ادارې سرخط ته د افغانستان په باب لا حقیقت حال د ادارې په سر کې لیکلې شوې دي چې ملګرو ملتونو چې د افغانستان د حقیقي حالاتو په حق لا کم نوې رپورت خور کړي دي دا د فکرمندې وړ دي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د صورتحال په باب لا د نوې رپورت کې یو طرف ته د امنیت د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالت ذکر شوی دی، نو بل طرف ته هم دا رپورت د افغانستان د حالاتو په باب لا د امریکای د فوز تش په نوم د ایمانداري بیانونه په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې دوه هفته وړاندې په کندوز د طالبانو د سوخت د پاره قبضه د دې خبري خبرداري دي چې طالبانو بیا سر راپورته کړی دي او د نیټو تربیت یافته افغان ملی اردونه د قطبی سیمې د کندوز خار په نیو په دنیا ثابته کړی ده چې افغان فوزونه د خپل ملک د حفاظت جوګه نه دي. د افغانستان د حقیقت حال په باب له ملګرو ملتونو نوې معلوماتي رپورت د ګل پورز نیویارک ټایمز خور کړی دی. مقامی چارواکو سره شبي مرکه د ملګرو ملتونو دا رپورت نور تصدیق کړي. د ملګرو ملتونو رپورت او د مقامی چارواکو مرکه افغانستان کې د طالبانو د هلو زلو د خوریدو یو یرندوکې تصویر پیش کړي، ځکه چې د کال 2001 په اخر کې د طالبانو د حکومت رنګېدون را پدی خو طالبان دا وخت په ګرد افغانستان کې ډیر زیات خور شوې دي. ادارې لیکي چې ملګرو ملتونو په ستمبر کې خپل رپورت مکمل کړی دی او په دې کې د راغون کړی شوو معلوماتو نخکاری داسي چې د افغانستان نیم په نیمه اولسوالو کې حالات ډیر سنگین او خوړین دي. د ملګرو ملتونو رپورت افغانستان کې د امریکانو د نیټو فوزونو د کمانډر د جنرال جان کیمبل د امریکای سینټ ته د ورکړي تصدیقي بیان بیخي اپوټه دی، په کوم کې چې جنرال کیمبل د افغان فوزونو د حوصله او استقامت ستاینه کړې ده او ویلي دي چې افغان فوز اوس هم کابل او اول نمبر باچای لار د ولایتونو صدر مقامونه او تقریبا د ټولو اولسوالو مرکزونه په خپل ولقه کې ساتلې دي. د نیویارک ټایمز راډ نارډلند او جوزف گولډسټین خبريالان لیکي چې اول نمبر شهرات د افغانستان ټول ستر خارونه خپلو کې تړي. په دې شهرات طالبانو لاندې باندې حمله کړې دي او په تازه ورځو کې باغلان ولایت نه تیر شوی باچای لار پرې کړې ده. دا دواړه خبريالان وایي چې د هلمند ولایت د موسی قلعه او د اورزګان ولایت د چارچینو اولسوالو غونډې نورې ډېرې هم داسې اولسوالۍ شته چرته چې افغان فوزونه د اولسوالو په مرکزی ځایونو کې د سرکاري عمارتونو دننه پراته دي او بهر ته طالبان تو دي. د امریکای د حکومت چارواکي وایي چې د سینټ نه بهر جنرال جان کیمبل په ذاتی محفلونو کې خپه صفاټکو کې د افغان فوزونو د شخړو او اتحادي حکومت کې د بی اتفاقۍ خبرې کوي. ادارې لیکي چې افغانستان کې د حالاتو د حقیقي صورتحال په باب لا د پینټاګان او د ملګرو ملتونو او د نیویارک ټایم د خبريالانو په بیانونو کې فرق د پینټاګان د زور خوې خصلت یادګیرنه کوي او هغه دا چې پینټاګان د امریکای شروع کړی شو جنگونو د امریکني قام د مرستې اساس لولو د پاره تل د مبالغینا ډک بیانونه ورکي. پینټاګان د مبالغینا ډک خپل بیانونه د ویتنام بیا د عراق او اوس د افغانستان د جنگ په باب له هم ورکي. نیویارک ټایم د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې اوس صدر اوباما د افغان چارواکو په خواست د 9800 امریکاني فوج د افغانستان نه د وستو د نیټې د ورستکولو یا نو ورستکولو په معاملہ غور شروع کړي دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیور ریډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. چرته زه هم په دې صفحو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدې شي. د پاکستان په وخت مخامې شپږ د افغانستان په وخت نیمه به یو بیا زمونږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه او راپورونه سره راځي. د دې درې ساعته خبرونه څخه مونږ ستاسو نه اخلو اجازه. خاور زه ته غواړم خادم آباد اوسئ. د الله فمانه.